شنبه د تلی دولسم د اکتوبر دریمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر اوسه بجو په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. سهار مو بخیر. په قطر کې د افغان دولت د سولې د پلاوي یو غړی ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې څه ناسه پرمختګ شوی دی. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې لومړی تر دول لسم ټولګي پورې د ښوونځیو ورونه پرانستل شول او ارمنستان له آذربایجان سره د سولې د خبرو وړاندیز کړی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زادوی د افغانستان د سولې د پلاوي شزینه غړي د ښځو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. ښاغلی خلیل زاد تیر شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلي دي چې له حبیبې سرابي، فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی او شریفې زورمتی سره پرون وکتل ترڅو د دوی نظریات د افغانستان د راتلونکي په اړه واوري. میرمن زورمتی د یو بل پر زغملو ټینګار وکړ.
غواړو یو بل وزغمو ترڅو افغانستان د ټولو ولسونو لپاره یو باثباته سیمه وګرځي.
د افغانستان د دولت پلاوی چې پکې څلور میرمنې دي د سپتمبر له 12 را په دې خوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره په خبرو دي. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې حضوري درس سرلننه پیل شي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ښوونځي د تیر کال د کپ میاشتې په وروستیو کې وتړل شول. د پوهنې وزارت ویاندې نورې نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د لوستونو د پیل لپاره هم تعلیمي او هم صحي تیاری نیول شوی.
دانش آموزان باید از ماسک های خانگی استفاده کنند.
زده کون که باید لکورنه و ماسکونو کار وخلی، پا لاس ورکولو، غیجو او مچو لروغ برده درده وکلی او فردی حفظ زهی تا پاملرنه وکلی.
فردی خود توجه داشته باشد.
د ښوونځیو د 12 او 12 ټولګیو درسونه مخکې د وژې په لومړۍ نیټه پیل شوی وو. د ناروی د سولې شورا فوزیه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د شورا پر خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه کې میرمن کوفی زړور سیاستواله او د ښځو د حقونو، سولې، دیموکراسي او منځلارې اسلام مدافع فعاله بللې ده. میرمن کوفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نمانده شوې.
په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د ښځو مسأله له مهمو بحثونو ده، د ښځو د مبارزو یادونه او هغو ته درناوی دا مهم پیغام لري چې نړۍ په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په برخه کې له ښځو سره په څنګ کې ده.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د سپینغر بازان لوبډله د اباسین سپې لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نیمه پای لوبې ته ووته. په دې لوبه کې چې پرون جمعه په کابل کې ترسره شوه، سپینغر بازان او اباسین سپې ته 4-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د دې لیګ د سیالیو په لړۍ کې خپل دوهمه پرله پسې بریا ثبت کړه. سمی نادری د سپینغر لوبډلې لپاره 2 ګولونه ووهل او د غوره لوبغاړي جایزه یې واخیسته. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشرانو د ناګورنو قرهباغ د لنجبنې سیمې پر سر د ارمنانو او آذربایجان د پوځ د جګړې د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده. په ناګورنو قرهباغ کې اوسنۍ جګړه د سپتمبر په 28 پیل شوه. په دې جګړه کې د راپورونو له مخې له 200 زیات کسان چې ملکي وګړي هم پکې دي وژل شوي دي. تر دې دمه ارمنستان او اذربایجان د جګړې بندولو ته هیڅ لیوالتیا نه و ښودلې. د ناګورنو قرباغ اکثریت وګړي ارمنی ټبری دي، خو دا سیمه د اذربایجان په قلمرو کې دننه پراته ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې بحران د حل لپاره د فرانسې، روسیه او امریکا د منځګړیتوب د طرحې هرکلی کوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووېډ 19 ناروغۍ د خفیفو علایمو له لرلو سره بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي. ښاغلی ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د ده او د ده د میرمنې میلانیا د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وخته. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تقریبا یوه میاشت پاتې ده او د ټرمپ انتخاباتي کمپاین ګواښلی شي. د سپینې ماڼۍ ډاکټر شان کونلی پرون وویل څلور اویا کلن ټرمپ کمزورې ښکاري، خو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د یو ځل لپاره داسې تجربوي درمل ورکړل شوي دي چې د وجود مقاومت لوړوي. ډاکټر کونلی زیاته کړه چې لومړۍ میرمنه میلینیا ټرمپ شته، خو یوازې خفیف ټوخی او سرخوږی لري. دا خبرونه دا سجر اډو سارنه خبری مچل آوری. پا قطر که افغان پلاوی د سولې خبرو ته ناهیلی نده.
موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي.
وړاندې په خبرونه کې دا څرګندونې په تفصیل اورېدلی شئ. نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه د بیلابیلو تعریفونو د اخیستو مسله څېړل شوې. افغان حکومت د محلي پولیسو د تشکیلاتو د منحلېدو اعلان کړی. دا پولیس اندېښمن دي.
خلکو ته دښمني ورته غاړه ده، خلکو ته مشکل ورته غاړه ده، طالب به راځي، خطونه به ماتېږي.
د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یوه محصل سره شخیدلی یو چې په شخصي پوهنتون کې زده کړه کوي.
پیس باید کم شي، بل موږ درس کم ویلي، پیس موږ نه پوره اخلو.
د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی یوه غړی وایي د سولې پر روانو خبرو کې چیرل شوی مسائل د راتلونکو خبرو د پرمختګ لپاره پوخ بنسټ کېدای شي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو لپاره درې اونۍ تیرې شي، خو تر اوسه هم کوم مهم پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د دولت د مرکزي پلاوی غړی فوزي کوفیا ازادي راډیو ته وویل چې خبرې ساوکه دي، خو په ډاډ سره پر مخ ځي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی غړی فوزیه کوفی وای پر روانو خبرو کې داسې مسائل شته چې باید پر راتلونکو کې بحث پرې شوی وای، خو دواړو خواو پر روانو خبرو کې څېړلې دي. میرمن کوفی دا په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو د مذاکرو مثبت اړخ بولی او وای اوسنۍ خبرې د راتلونکو لپاره یو ښه اساس جوړوي.
بحثونه کله تخنیکی پلوه یو څه وخت اخلي او اوږدیږي، خلکو ته اندېښنه پیدا کیږي ځکه دوی غواړي نتیجه وویني. خو زما تصور دا دی چې موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي. زما په نظر ټول هغه موارد چې شایي شپږ میاشتې وروسته مطرح سوي وای نن مطرح سوي دي، چې دا بیا په راتلونکي کې د خبرو د بریا لپاره ډېر ښه بنسټ ایښودلی سي.
میرمن کوفی وایي افغانان حق لري چې د سولې له مرکچیانو څخه بیړه وغوړي، خو دا زیاتوي چې خبرې اوس هم وروسته نه دي پاتې او له ټاکلي هدف سره سمې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وایي چې طالبان د خبرو روان جریان ته خوشبین دي. ښاغلي نعیم تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د پاتې ستونزو حل ته هیله مند دي. تمه ده چې له پرونۍ یو ورځنۍ وقفې وروسته د دواړو خواوو مرکچي پلاوي د مذاکراتو د کړنلارې په اړه لانجمنې خبرې نن یو ځل بیا پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادۍ راډیو ته ویل چې د دولت د مرکزي پلاوی غړي به خپلو غونډو ته دوام ورکړي.
مجلس داخلی تیم مذاکرات کننده جمهوری
د افغانستان د اسلامي دولت د مرکزي ټیم کورنۍ او عمومي غونډه به دوام وکړي. همدارس د غونډو د طرزالعمل د بشپړولو لپاره کار به هم روان وي.
طرزالعمل جلسات چریان خاط داشت.
د طالبانو ټینګار چې وایي د امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې موافقه ده د سولې د خبرو اساس وي، او د افغان دولت دریز چې وایي د لنجمنو مسایلو د حل لپاره د حنفي فقه ترڅنګ جعفري فقه ته هم مراجعه وشي هغه مسائل دي چې دواړو خواوو مهم اختلافي ټکي بللې دي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ځینې خنډونه چې د دوه خبرې ځنډنه یې کړې وي تر ډېره لرې شوي دي. د عبدالله اشاره هم همدې دو ټکو ته وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم و غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. په افغانستان کې د محلي پولیسو یو شمېر قمندانان د دې ځواک د منحل کېدو له اعلان وروسته خپل برخلیک ته اندېښمن دي. دوی وایي په خپلو سیمو کې له طالبانو سره کلونه کلونه جګړه کې شکیل پاتې شوي او که تشکیلات یې له منځه لاړ شي د طالبانو له انتقامي بریدونو سره به مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر اونۍ د محلي پولیسو د جوړښت ړنګېدو اعلان وکړ. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
د کورنۍ چارو وزارت وروستي اقدام ته د محلي پولیسو غبرګون د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قمندان محمد طوفان چې د شاوخوا 250 محلي پولیسو مشري کوي د کورنۍ چارو وزارت وروستي اقدام ناسم بولي او د محلي پولیسو د برخلیک په اړه اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ چارو وزارت دا ډول پرېکړه د زرګونو هغو کسانو ژوند خطر سره مخ کوي چې سیمه ییزو پولیسو کې دنده ترسره کړي.
خلکو ته دښمنۍ ورپه غاړه دي، خلکو ته مشکل ورپه غاړه ده، طالب به راځي، خطونه به ماتېږي. دولت تصمیم چې ده نو جانبه تصمیم ده، نو دا پکې نه دي چې خلک دښمنداره شوي، خلک مشکل سره مواجه دي. ټول قمندانان ناراضه دي، نو ټول قمندانان د سیمې ناراض دي. دا خو هېڅ امکان نه لري دغسې کار څوک مجرم قانون ته تسلیم کړي.
قمندان طوفان وی کا کورونی چار وزارت دغه پریکړه کوي به د سیمو امنیت هم ټینګ کړي. نوموړي ویل د سیمه ایزو پولیسو ډیر نور قمندانان هم چې د یو پیژنې لورستي پریکړې سره مخالف دي. له بل خوا په هغه سیمو کې چې سیمه ایز پولیس و ځینې اوسیدونکي د دې پولیسو له چلنده ناراضه دي. د کندوز یو اوسیدونکی غلامی شان وی سیمه ایزو پولیسو د امنیت ټینګښت کې د پام وړ رول نه دی لوبولی.
متاسفانه ستونزې دوه چنده شوي دي. دوی ته زیاتې وسلې دولت له خوا ته ورکړل شوي دي. موږ زیات اندېښنه لرو. محلي پولیس نه یوازې د امنیت په راوستلو کې ناکامه دي، بلکې په لرې بانډو سیمو کې، په هغه سیمو کې چې دوی فعالیت لري، هلته غلاوې، سړي تښتونې او داسې نورې پېښې زیاتې شوي دي.
د بلخ ولایت یو اوسېدونکی مهراب هم سیمه ییز پولیس د خلکو په ځورونې تورنوي.
محلي پولیسو نه رښتیا هم خلک شکایت لري، هم خلک ځوروي، په ټولنه کې غلاوې زیاتې سي، اقتطاف او قاچاق زیات سي. نو بیا همدا لامل کېږي چې خلک طالبانو سره زړه ښه کوي او طالبانو لیکو ته ورځي.
د دوی په خبره ډېر ځلې محلي پولیس له خلکو باج اخلي او یې مال او کورنۍ ته زیان رسوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وی د محلي پولیسو په اړه د یوې منظمې څېړنې وروسته د دې تشکیلاتو د له منځه وړلو پرېکړه شوې ده. هغه د محلي پولیسو د سرتیرو د راتلونکي په اړه وویل له لس زرو زیات محلي پولیس به په سیمه ییزو اردو او شاوخوا لس زره به په ملي پولیسو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي هم تېره ورځ ویلي وو چې تر راتلونکي درې میاشتو پورې به د محلي پولیسو تشکیلات لمنځه ولاړ شي. ښاغلی اندرابي د محلي پولیسو شمېر ته په اشاره سره ویلي وو چې له څلور ویشت زره محلي پولیسو ځینې به په ملي اردو کې جذب شي، پاتې نور به هم له ملي پولیسو سره یو ځای کړي او ځینې به په کور کې نیول شي. محلي پولیس شاوخوا 15 کاله وړاندې په کلیوالي سیمو کې د طالبانو په ځینې ځایونو کې د داعش د نفوذ د مخنیوي په هدف جوړ شول.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شئ. نن 2 بجې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ژباړې په اړه تاسو بحث اوریدلی شئ. په وروستیو کې په افغانستان کې له بهرنیو ژبو ژباړې زیاتې شوې دي او ژباړل شوي کتابونه بیلابیل مرکزونه دي چې دا کتابونه چاپوي او خپروي او تر خلکو یې رسوي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د اسکایپ لاري برخه واخلئ، همدارنګه د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې د خبرونه له میلمنو پوښتنې وکړئ او دا موضوع له دوی سره وڅېړئ چې د ژباړو ستونزې څه دي، کوم کتابونه خلکو ته مهم دي چې وژباړل شي او څه رقم وژباړل شي. کله ناکله په ځینو ژباړو کې ستونزې وي او کله ناکله ځینې ډېر ښې ژباړې په افغانستان کې شوي دي. له هغو هم کېدای شي چې نور خلک خبر شي، تاسو په دې خپرونه کې له دوو تر دریو بجو برخه اخیستلی شئ. و بجې او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې را اړوو. نړیوالو چاپي خپرونو په کتنه کې دا مسله څېړل شوې ده چې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه بیلابیل تعریفونه شته، نو دغه مسله به څرنګه شي؟ دغه چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
نیویار ټایمز د افغانستان د سولې په خبرو کې د ستونزو په اړه په لیکنه کې د اسلام په اړه د بیلابیلو خواوو بیلو تفسیرونو او قراءاتونو ته په کتو لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سبلیک دی د چا اسلام د افغانستان نوې جګړه. طالبان د افغانستان د دولت له استازو سره په خبرو کې د اسلامي حکومت غوښتنه کوي، خو طالبانو ته پکار ده چې په حکومت او ټولنه کې د اسلام د رول په اړه خپل نظر واضح کړي. د افغانستان اساسي قانون لوړان دی لا اسلامي دی او پکې په زغرده ویل شوی چې په دې هیواد کې هیڅ قانون چې له اسلام سره په ټکر کې وي نشي نافذ کېدی. افغان چارواکي او استازي وایي چې سیستم او نظام اسلامي دی او د تیرو دولسیزو پر بریاو لکه د شزو حقونو د بیان ازادي او انتخاباتو ټینګار کوي. خو د نیویار ټایمز خبریال وایي له طالبانو سره لګڼو مرکو ورته څرګنده شوې چې هغوی په اوسنی افغانستان کې د ښځو او نارینه و یو ځای کار غیر اسلامي بولي، د رسنیو ازادۍ د اخلاقي فساد تشویقونکي ګڼي او پر بانکي سیستم انتقاد لري او وایي چې باید اسلامي بانکي سیستم عملي شي. دوی د غرض د پالیسیو په جوړولو او د قوانینو په وضع کولو کې ملایانو ته د پراخي ونډې د ورکولو او دینی زده کړو ته د زیاتې پاملرنې غوښتونکي دي. د ورسپانې د لیکوال په نظر د اسلام په اړه د سختو دریځونو د اعمالولو په خاطر د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده تیره میاشت مولوي عبدالحکیم د مرکه چې پلاوی مشر وټاکه. نوموړی د سیاسي خبرو تجربه نه لري، خو د دې لپاره چې د طالبانو مشر خپلو پلویانو ته وښیي چې له خپلو توندو دریځونو نه په شا کیږي، هغه یې د خپل مرکه چې پلاوی مشر ټاکلی دی. ورسپانې ځینې پوښتنې مطرح کړې او لیکلي دي چې دا مهمې پوښتنې ځواب غواړي: آیا طالبان به انتخابات ومني؟ آیا ائتلافي حکومت مني او انتخابي ملي شورا مني؟ په وروستیو اونیو کې ځینو طالب مشرانو څرګنده کړې چې د افغانستان د راتلونکي حکومت پر راس کې یو مذهبي واکمن غواړي او که داسې نه کېږي اجرایي واک دی ولري. ورسپانه نتیجه اخلي چې د طالبانو اسلامي افکار تر ډیره له اسلامه سرچینه نه اخلي، بلکې د دوی له کلتوري باورونو نشأت اخلي. نو د سولې خبرې به ښځو ته په حکومت کې د اوسنۍ ونډې پر سر له ستونزو سره مخامخ شي او که طالبان دا او نور حقونه ونه مني د سولې خبرې به نتیجې ته ونه رسیږي. د هیل ورسپانې د حسین حقانی په قلم د افغانستان د سولې پر پروسې انتقادي لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي چې د 15,000 طالبانو له خلاصون سره سره امریکا له افغانستانه له مهال ویش سره سم د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړه ده، خو طالبان حتی اوربند ته تیار نه دي. د همداراز وایي چې ډیر شمیر خوشی شوي طالبان بیرته د جګړې میدان ته تللي چې دا د امریکا او طالبانو د موافقې سرغړونه ده، او له بلې خوا دې ډلې د ژمنې خلاف له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. د حسین حقانی په باور طالبانو ته داسې تصور پیدا شوی چې امریکایان په هر صورت وزي، نو د دې لپاره چې دا تصور ختم شي پکار ده چې خبرې ودرول شي او طالبان پر خپلو ژمنو درېدو ته مجبور شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې د افغانانو شکیلتیا، د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ کړکیچ او جلبیا د نړیوالو رسنیو په سر ټکو بدل شوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار کلونه وړاندې دغې جګړې ته د خپلو وسلوالو د استولو په اړه تازه څرګندونې کړې دي. خاطر پردیس له کابل راپور لري.
ښاغلی حکمتیار د کابل په یوه جومات کې د وینا پر مهال ویل په 1994 میلادي کال کې هغه مهال چې د ده په وینا ازري چارواکو ترې مرسته وغوښته په ایران کې یو شمېر مهاجر افغانان د آذربایجان په پلوي د ارمانیانو پر ضد جګړې ته واستول. نوموړي ویل د دې ځواکونو په استولو آذربایجان د ارمنستان پر وړاندې یو ښه وضعیت خپل کړ.
یو شمېر مجاهدین لاړه او الحمدلله ښه ډېره لویه بریا یې په برخه شوله او دا مخکې تک تر هغه وخته پورې دوام وکړ چې خپله د آذربایجان مسؤلینو غوښتنه وکړه چې اوس نو موږ ځو له دوی سره مذاکراتو ته. په داسې موقعیت کې بیا مذاکراتو شولې او بند باندې توافق وشو.
خو دې جګړې ته کلونه وړاندې استول شوي افغان جنګیالي به د دې جګړې څخه خپل روایتونه لري. اته څلوېښت کلن محمد یونس چې اوس کابل کې اوسی آذربایجان ته د تلو پاړه وایي.
آذربایجان ته زما د تک اصلي هدف جهاد او ورسره د پیسو ترلاسه کول. که اوس هم زمینه راته مساعده شي زم او په آذربایجان کې د غیر مسلمانانو پر وړاندې جنګیږم.
محمد یونس په 1994 میلادي کال کې د حزب اسلامي لخوا له نورو جنګیالیو سره آذربایجان ته واستول شو. هلته یې پوره شپږ میاشتې له ارمانیانو سره جګړه وکړه. هغه وی هغه محل له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او له هغه ځای په یو ځانګړي الوتکه کې د 300 کسانو سره له زاهدان څخه باکو ته واستول شو. یونس په دې جګړه کې د حزب اسلامي د وی وړې دلګي مشر پر غاړه درلوده. هغه وی کله چې آذربایجان ته تله $250 ورسره و خو لشپک میشت جګړې ورسته چې کله افغانستان ته راغی $100 یې درلودل. د اسلامي حزب یو غړی همایون جریر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هغه مهال ګلبدین حکمتیار د افغانستان صدر اعظم و او د حزب د جنګیالیو د لیک اغیز و چې ارمنستان اوربند ته غړه کې خوده. د نوموړي په خبره په هغه جګړه کې د حزب له 50 څخه تر 70 کسان ووژل شول او نور ټول بیرته افغانستان ته راستانه شول. هغه وی حزب شاوخوا 15,000 جنګیالي د آذربایجان په ننګه دغه هیواد د ارمنستان سره جګړې لپاره واستول او آذربایجان د دې لپاره د حزب څخه د مرستې غوښتنه کوله چې د روسانو په وخت کې د آذربایجان دفاع وزیر په افغانستان کې وو او د حزب د جنګیالیو جګړې له نږدې لیدلې وه. له دې ټولو سره سره په تازه اقدام کې د ارمنستان د پارلمان رئیس ارارات میرزویان د ډلیز امنیت د تړون له سازمانه د افغانستان د ایستلو غوښتنه کړې. په دې سازمان کې تاجکستان، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، بیلاروس، ازبکستان او ارمنستان غړیتوب لري او افغانستان پکې د نظر رول لري. دا غوښتنه ورسره لدی وشو چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ په لانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ډیموکراسۍ د ملاتړ یو نړیوال سازمان فریډم هاوس وایي د کووید 19 ناروغي سرایت د ډیموکراسۍ کړکیچ نور هم ژور کړی دی. دا سازمان وایي کورونا حکومتونو ته پلمه په لاس ورکړی چې انتخابات لغوه او د منتقدینو او رسنیو آواز غلی کړي. احمد تکل راپور لري.
فریډم هاوس په خپل وروستي راپور کې وایي چې د کووید 19 ناروغۍ سرایت د حفظ صحې په ګډون د بشري او ټولنیزو حقونو دفاع محدوده کړې ده. د فریډم هاوس یا د ازادۍ کور د دې راپور سرلیک دی کلابند ډیموکراسي او د کووید 19 اغیز پر نړیواله ازادۍ. دا راپور د 2020 کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي. فریډم هاوس د دې راپور د چمتو کولو لپاره 398 کارپوهان ګمارلي وو څو په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا د وبا په ترڅ کې د ډیموکراسۍ څرنګوالی وارزوي. د کارپوهانو د جولای له 9 د اګست تر 15 پورې کار وکړ او همداراز آنلاین نظر پوښتنې یې وکړې. د دوی په نظر پوښتنو کې د نړۍ په 105 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ وضعیت څیړل شوی دی. پر دې سربیره فریډم هاوس د چارو د نړیوالو شنونکو یوه شبکه هم چمتو کړې ده چې د نړۍ په 192 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ پر وضعیت رڼا اچولې ده. دا سازمان په خپل راپور کې وایي چې د کووید 19 ناروغۍ له پیل راهیسې د نړۍ په 80 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی او دا بدلون په هغو هیوادونو کې لا ژور دی چې د ډیموکراسۍ پر لور روان دي. په دې نظر پوښتنه کې د ګډونوالو کارپوهانو د معلوماتو له مخې په هغو هیوادو کې چې په نسبي ډول استبداد پکې دی ډیموکراسۍ لا سخته ضربه لیدلې ده. د فریډم هاوس د راپور له مخې په سلو کې 40 کارپوهانو اټکل کړی چې د وګړو پر سیاسي حقونو او مدني ازادیو د کورونا وایرس ناوړه اغیز به په هغو هیوادونو کې چې دوی څېړنې پکې کړي له 3 نیولې تر 5 کلونو پورې پاتې وي.
هغو کارپوهانو چې د فریډم هاوس په نظر پوښتنه کې ګډون کړی دی د څلورو مهمو ستونزو یادونه کړې چې لومړی د کووید 19 په اړه د معلوماتو په شریکولو کې د شفافیت نشتوالی، دوهمه فساد، دریمه د بېوزلو خلکو خوندیتوب او څلورمه له دولتي واک څخه ناوړه استفاده ده. په راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د بیان د ازادۍ په شاتګ چټک کړی او لږ تر لږه په یو نوي هیوادونو کې د کورونا پر ضد د مبارزې په پلمه پر رسنیو محدودیتونه لګول شوي دي. د راپور له مخې په ډیری هیوادونو کې حکومتونو داسې نوي قوانین نافذ کړي چې له مخې خبریالان د کووید 19 ناروغۍ په اړه حتی پوښتنه لا نشي کولی. د ازادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې د کورونا د وبا خپرېدو ځینو حکومتونو ته دا پلمه هم په لاس ورکړې ده چې پر واک خپله ولکه لا ټینګه کړي او حتی د قضا په چارو کې د دوی دخالت ته یې لاره پرانیستې ده.
لاند خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وای د افغانستان د سولې د پلاوی شزینه غړي د شزو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو حضوري درس سر لننه پیلی شي. د ناروی د سولې شورا فوزیه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د سپین غر بازان لوبډله د اباسین سپې لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نیمه پای لوبې ته ووته. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لوري له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ د خفیفو علایمو له لرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. دا سجرډو په روانه خبری مجله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، سجرډو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1313 شمېرې لالارې ازادۍ رادیو ته را استولې دي.
نصرت الله قانت له کندهار پر استول اس ام اس کې لیکي د حکومت دا اقدام سي محلي پولیس ته منحل سي دا به افغانانو ته یو شزيري وي. نقيب خان د تور تنګي له کلی لیکي پر پاکستان د سولې باور لوی تیر وطن ده. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان د سیاسي سانسور لاري د سولې د خبرو د ناکامۍ دوه هڅه کوي. حمیده غنم رنگ له غزنی لیکي طالبان سولې نه کوي، د خپل واک په لټه کې دي. عبدالنافع افغان